په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. او چې په قطر کې له طالبانو سره د افغان دولت د پلاوي د غونډې په اړه نن پار کې غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان د حکومت یوه سرچینه وایي حکومت پرېکړه کړې چې د قطر غونډې ته به ټول اعلان شوي 250 کسان استوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ویل جنگ غالب او مغلوب نه لري او د سولې ټینګښت په د افغانستان د ماشومانو لپاره ګټوي. په افغانستان کې د حمل د میاشتې له اتمې راهیسې د سختو سیلابونو له امله 144 تنه مړه شوي دي. او په اندونیزیا کې نن د جمهوري ریاست پارلمان، ښاروالیو او د ولایتي شوراګانو ټاکنې وسوې. پورا خبرونه واوري. په ارک نن د دوه د کانفرنس پاړه په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غونډه وشوه. د غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې دا یو تاریخي فرصت دی چې افغانانو ته په لاس ورغلی او افغانان باید له دې فرصته استفاده وکړي او د خپلو ستونزو د حل لپاره کار ورڅخه واخلي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو اوږد بیان کې چې د ارګ لوري رسنیو ته استول سوی په یو برخه کې ویلي، تاسو طالبان قانع کړی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره له مذاکراتو بغیر بل لار نه لري او د جنگ د ختمولو لپاره بل نسخه نه پیدا کیږي. اشرف غنی وویل چې جنگ غالب او مغلوب نه لري او په افغانستان کې د سولې ټینګښت به د افغانستان د ماشومانو لپاره یو بری وي. هغه د هغه پلاوی غړو ته چې ټاکل سوی د دوه ته له طالبانو سره د خبرو لپاره ولاړ شي وویل چې تاسو د افغانستان د خلکو استازي توپ کوي. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې د سولې د موافقه لپاره سره کړشي، یعنی هغه مطالب چې حکومت ته د منلو وړ نه دي عبدالرب رسول سیاف ټاکلی او د پلاوی غړو ته یې تشریح کړی دي. ورسته به په دې اړه نور جزئیات واوري. ټاکل سوی چې په دوحه کې د جمعې په ورځ د بین الافغاني خبرو لپاره کنفرانس جوړ شي. د افغانستان د حکومت لوري 250 کسیز پلاوی د کنفرانس ته روان دی. طالبانو ویلي چې په دوحه کې د کنفرانس تنظیمونکو حکومت ته کتبی او شفاهي خبر ورکړی چې د پلاوی ته واضح کړي چې دوی به د حکومت استازیتوب نه کوي. طالبانو ویلي چې دا کسان به شخصي نظر څرګندوي او د مستقلو افرادو په حیث به خبرو ته ورځي. د طالبانو یو ویندوی دا خبره نن په یو بیان کې چې رسنیو ته استول شوې کړي ده. په بیان کې ویل شوی هیڅوک اجازه نه لري چې د حکومت نظر څرګند کړي او هر وګړی به خپل شخصي نظر وایي. د طالبانو ویاند د کابل د پلاوی د غړو د شمیر په اړه هم ویلي چې د کانفرنس تنظیمونکي د دومره کسانو د قربتوب پلان نه لري او په داسې کانفرنسونو کې د دومره وګړو ګډون نورمال نه دی. طالبانو ویلي دا ورا یا د واده میله نه ده، بلکې د خبرو لپاره یو منظم او مخکې له مخکې پلان شوی کانفرنس دی. په افغانستان کې د حمل میاشتې له اتمې راهیسې د سختو سیلابونو له امله 144 تنه مړه شوي دي. د طبیعي آفتونو لپاره د دولت وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري نن ازادي راډیو ته وویل چې په سیلونو کې یو شپېته تنه زخمیان دي.
نن ورځ تلفات زیات سوي دي. د وژل سوي کسانو شمېره 144 ته رسېدلې. دا 30 کسانو د لادره کېدو راپور هم ورکړل سوی. یو شپېته تنه ټپیان سوي. 4,640 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سوي. 5,940 په قسمي ډول ویجاړ سوي او د مرستې رسونې پروسه روانه ده.
حیدری وویل چې شل ولایتونه سیلونو سخت ځپلی دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د زندانیانو د شکنجې د منع کولو لپاره هڅې د خوشبینۍ وړ دي، خو ډېر کار باید وسي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د شکنجې پیښې کمې سوي دي، خو یوناما ویلي چې له دې امله د دوی اندېښنه لا پر ځای ده، ځکه ډېر بندیان لا هم د بد چلند او شکنجې شکایت ورته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر هم نن په دې اړه یو رپورټ خپل کړی دی. په رپورټ کې لیکل شوی چې له 23% بندیانو چې د افغانستان ملي اردو نیولي په دریو کې یوې برخې ورته ویلي چې شکنجه شوي او ناسم چلند ورسره سوی او د اثبات لپاره یې معتبر معلومات ورکړي دي. په اندونیزیا کې نن د جمهوري ریاست پارلمان، ښاروالیو او د ولایتي شوراګانو ټاکنې وسوې. د نړۍ په دې ګڼ مشتي اسلامي هیواد کې سهار وختي درې مرکزونه پرانیستل شوي وو. د څارونکو له نظره دا په نړۍ کې تر ټولو ستر انتخابات دي چې په یوه ورځ کې کیږي. په اندونیزیا کې سږ کال هم د جمهور رئیس یوکو ودودو او جنرال پرابو سوبیانتو ترمنځ د سیالۍ کرښه ډېره نازکه بلل سوې ده. په 2014 میلادي کال کې ولسمشر یوکو ودودو په کم توپیر د جمهوري ریاست انتخابات له جنرال سوبیانتو وګټل. غیر رسمی پایلی څرګندوي چې ولسمشر یوکو نن هم 10% مخکې دی. د نننیو انتخاباتو رسمي پایلې به د مې د میاشتې په وروستیو کې اعلام شي. د اندونیزیا د پارلمان، ولایتي شوراګانو او د ښاروالیو د 60,000 چوکیو لپاره 2,500 کسان کاندید دي. اندونیزیا 233 میلیونه وګړي لري چې په هغه کې 103 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې په 2 ورځني رسمي سفر په روسیه کې دی نن د هغه هیواد د ولسمشر ولادمیر پوتین سره ګوري. رحمان نن په مسکو کې د میشتو تاجکانو د ټولنې له استازو سره خبرې وکړې. رحمان وویل چې د کار لپاره د مهاجرت اصول او په روسیه کې د میشتو تاجکانو د ګټو او حقونو په اړه به له پوتین سره خبرې کوي. کرملن ویلي چې رحمان او پوتین به یو شمېر موافقه لیکونه هم لاسلیک کړي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د کانګرس یو پریکړه لیک چې د یمن په جګړه کې د امریکا د رول د پای ته رسېدو غوښتنه کوله ویټو کړ. د جګړې قدرتونو په نوم پریکړه لیک په د امریکا له جمهور رئیس د دې صلاحیت اخیستی وای چې یمن ته ځواکونه واستوي. ټرمپ پرون وویل دا پریکړه لیک د هغه د قانوني صلاحیت د محدودولو لپاره یوه خطرناکه او غیر ضروري هڅه وه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزنی نور خبرونه غوړی بیا هم ول ولید ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولاندې خبرونه کې به ووري چې په قطر کې له طالبانو سره د افغان دولت د پلاوي دی غونډې پاړنن د ارک په غونډه کې خبري وشوې. د حکومتي وسرچینو وایي پریکړه وشوه چې د قطر غونډې ته به ټول 2500 کسان استوي. طالبانو د خبر شوي لست خبرېدو په وړاندې په یو خبره کړې لمه کې ویلي هغه حکومتي چارواکي چې دغه لست کې شامل دي د قطر په غونډه کې ګډون کوي دوی به د حکومت استازیتوب نه کوي. د اورزګان ولایت د مدني ټولنې او نورو فعالانو بیا د په یوه غونډه کې قطر ته د استول کېدونکو پلاوي پر لست انتقاد کړی چې ولایت ډیر د جګړې قربان شوی خو یو استاد هم په دې 2500 کسیز لست کې نشته.
تر ټولو بد حالت چې دیز موږ په ولایت کې موږ غواړو چې موږ د ولایت څخه هم ښځینه او هم نارینه د قطر غونډې ته دعوت شي.
د بل نام نه کندوز ولایت اوسیدونکو بیا وایي د جګړې ښکېل اړخونه د نور د دوی له کورونو د سنګرونو په توګه کار نه اخلي.
ځایونو نه بیرون وباسئ مګر هم نه یو پکې سنګر نیسي او بل اور په توپو په ټانګو یې ولي.
د کابل ښاریانو پام بیا په کابل ښار کې د کانالیزاسیون نشتوالي ته اوښتی.
که موږ کانالیزاسیون درلودلی موږ ښاریان به د کابل ښار هم د داسې مشکل سره مخامخ نه وای.
ورسته یو بارانو کابل خاریان ته ډیر زیانونه اړولې دي. د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې 2 ونیز خپل پروګرامونه لرو.
په مجموعي دوله په مرکزی کتابخانه کې په حدود د 10,000 کتابونه لرو او داسې کتابونه هم لرو چې مثلا چاپ د مصر د اوس په خپل مصر کې نه پیدا کیږي.
ژوند په شی بونیز پروګرام کې مو د کتابتونونو د تاریخ په اړه د کابل د عامه کتابتون له مسؤل سره خبرې کړي. د غراز د اساسي بشري حقوقو له بلې ونیز خبرونه سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وسپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازی اوریدلای شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په قطر کې له طالبانو سره د افغان دولت د پلاوي د غونډې په اړه نن د ارک په مشورتي غونډه کې خبرې وشوه. د حکومت ایوی سرچینې ازادي راډیو ته ویل پریکړه شوې چې د قطر غونډې ته به ټول 2500 کسان استول کیږي. قطر ته د اسول کېدونکو پلاوي په اړه له اوږدو بحثونو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست پرون د افغان چارواکو په ګډون د هیواد بیلابیلو قشرونو د استازو د نومونو یو 2500 کسیز لست خپور کړ. طالبانو د دغه لست خپرېدو په وړاندې نن خبره کړې اعلامیه کې وویل چې حکومتي چارواکي چې په دې لست کې شامل دي که د قطر په غونډه کې ګډون کوي دوی به د حکومت استازیتوب نه کوي. په خبره شوې اعلامیه کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې دوی باید دا روښانه کړي چې د دې کانفرنس تنظیموونکو په تحریري او شفاهي ډول دا واضح کړی چې په دې کانفرنس کې هیڅ ګډونوال به د کابل د حکومت استازیتوب نه کوي. د هغه په وینا کې کوم چارواکي ګډون هم کوي هغه به په انفرادي توګه خپل نظریات بیانوي. مجاهد د پلاوي د غړو د شمیر زیاتوالي ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې د دې کانفرنس تنظیمونکي پلان نه لري چې دومره شمیر کسان له کابل ومني او په دغه کانفرنس کې د دومره کسانو ګډون معمول هم نه دی. د طالبان ویان دغه راز ویلي چې دغه کانفرنس له مخکې تنظیم شوی او هغه داسې نه دی چې لکه په کابل کې خلک د واده محفل ته ورغوښتل شي. په پام کې و چې دغه کانفرنس روانه اونۍ د جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پرانستل شي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې تر اوسه د طالبانو له پلاوي سره 15 خبرې مخته وړي، د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د دولت له لوري داسې پلاوي په ګمارلو ټینګار کوو چې په ترکیب کې د افغاني ټولنې د بېلابېلو قشرونو استازي شامل وي. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. د کابل د ارګ د غونډې او دغه راس دا چې قطر ته به ټول 250 کسیز پلاوی استول کیږي، په دې اړه نور معلومات راغونډ کړي. د کابل له سټډیو سره د اکرام صاحب، وروستي تحولات څه دي؟
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو ویلي چې د قطر په ناسته کې هیڅوک اجازه نه لري چې د حکومت نظر سرګند کړي، د افغان حکومت یو سرچینه وایي د قطر د راتلونکي ناستې قربتوب د افغانستان اسلامي جمهوري دولت کوي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د ګډون کوونکو کسان لسبا یعنی د پنځشنبه په ورځ لغرمی وروسته به د قطر په لور حرکت وکړي. تمه ده د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان د یو لوی پلاوی او طالب استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه مشورتي غونډه پیل کړي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغان حکومت د سه‌شنبه په ورځ د 250 کسانو لیست خپور کړ. که څه هم د وسلوالو طالبانو په یو خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې اعلان شوی لیست به محدود شمېر سیاستوال او قومي مخاور د دوحې ناسته کې برخه واخلي، خو دغه سرچینه وایي چې حکومت پریکړه کړې چې د قطر ناسته ته ټول اعلان شوي 250 کسان استول کیږي. خو بلخوا ځینو افغان سیاستوالو له هغې ډلې د جمعیت اسلامي اجرایي رئیس عطا محمد نور او پرتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې دوی په دې ناسته کې برخه نه اخلي. ښاغلي نور دغه نوملړ فرمایشي بللی، خو امرالله صالح بیا د تخنیکي دلایلو او شخصي دلایلو له امله په غونډه کې د نه ګډون اعلان کړی. ویلي دي چې او له طالبانو یې غوښتنه کړې ده چې د ملکی خلکو او عادي مامورینو د وژلو د ټینګار پر ځای د حکومت سره د سولې مخامخ مذاکرې ته کینی. بلخوا د افغانستان ولسمشری مانی وایي چې د قطر د ناستې په تړاو د پخلاینې د شورا د مهمو غړو او ولسمشر ترمنځ د نن ورځې پیل شوې ناسته پای ته رسیدلې. د افغان ولسمشر مرستیال وایین عارف سمیم سوشي بوران د ازادي راډیو ته ویل چې په دې ناسته کې د قطر د غونډې په اجنډا او یو شمېر نورو مهمو مسایلو باندې بحثونه وشول.
ناسته چې وه په دې مورد کې وه چې په قطر کې په چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د حیات دي چې کومې پیشنهادي اجنډا وه، د خبرې وشوې. همدارنګه نور موضوعات چې هلته به بحث کېږي، همدارنګه د افغانستان حکومت سرې کرښې مثلا ټول حیات ته واضح شو چې کومې دي، مثلا د بیان ازادي، جمهوري دولت، انتخابات، د ښځو حقوق او ځینې نور مسایل دغه پکې بحث شو.
نوری صاحب، خاغری سمیم دا هم ویل چې د غونډې په دغه درې ورځو کې به د حکومت او طالبانو کاري ګروپونه د سولې اړوند په بیلابیلو مسایلو باندې بحثونه وکړي. ټاکل شوی چې د قطر ناسته د رواني اپریل میاشتې په 19 نیټه پیل او تر 20 نیټې دوام وکړي. خو د طالبانو په خبره شوی اعلامیه کې راغلي دي چې یاد ناسته به د اپریل په 6 او 20 نیټه باندې ترسره شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو شنون کې لډلې حمید عزیزی قطر ته دتلونکي پلاوی نوملړ ته په اشاره سره ویلي چې افغان حکومت له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې د سولې دراوستو اراده نه لري.
خود انتخاب همین 250 نفر به نوعی ابزارهای فشاری بر روی طالب بوده، اما طالب هم دوباره برعکس در مقابل با یک دیپلماسی قوی داره طوری واکنش نشان میده که دولت افغانستان متقابلا تحت فشار افکار عمومی و شرایط مختلف قرار بده که تصور معنی است یا نشست به کل برگزار نخواهد شد، یا اینکه برای یک مدت زمان طولانی تر به تعویق خواهد افتاد، تا اینکه روی مکانیزم و طرز العمل و انتخاب افراد و تعداد افراد یک مفاهمه و مذاکره صورت بگیرد.
ولسی جرګې د 14مې تقنینی دورې د نړیوالو چارو د کمیسیون یو غړي ګل پاچا مجیدی هم د حکومت له لوري دغه خپور شوی نوملړ باندې انتقاد وکړه. ویل چې په دې نوملړ کې باید داسې کسانو ته ځای ورکړ شوی وای چې طالبانو ته لږ تر لږه قناعت ورکړی وای تر څو جګړه پای ته ورسوي. خو له دې هر څه سره سره د قطر د راتلونکي ناستې په اړه ډېره وړاندوینه نشي کېدلی. دا چې دغه ناسته به څومره نتیجې ورکړي، ښې نتیجې به ورکړي، مثبتې نتیجې به ورکړي، هغه څه دي چې د قطر لناستی وروسته ویل کېدلی شي. بلی نور صاحب.
بلی اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، واموریدل چې نن په ارګ کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاوی ترمنز د جوړیدونکو غونډې په اړه په ارکی و مشورتي غونډه جوړه شوې و. د غرض د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې پریکړه شوې چې د قطر غونډې ته به ټول 250 کسان استول کیږي. پر دغه لست د طالبانو پر انتقاد سربیره د غرض د افغانستان له مختلفو له بیلابیلو اړخونو هم انتقاد کیږي. له یو پلوه دا چې ولې دومره شمیر کسان قطر ته استول کیږي، او له بلې خوا هم ځینې لوري وایي چې د دوی استازي په دې لست کې شامل نه دي. یو هم د اروزګان نام نه ولایت د اروزګان د ولایتي شورا یو شمیر مسؤلین او یو شمیر مدني فعالان چې نن د ولایت په تالار کې راغونډ شوي وو په مرکزي ادارې د کابل پر چارواکو انتقاد وکړ چې د قطر په غونډه کې د اروزګان خلکو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت خلکو تر ټولو زیاته د جګړې قرباني ورکړې او باید چې کسان په دې غونډه کې حضور درلودای. د ازادي راډیو خبریال ترینکوټ شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د اروزګان ولایت خلک وایي چې د جګړې زیات قربانیان دوی دي، خو دولت په یاد کانفرنس کې دوی ته هیڅ ونډه نه ده ورکړې. د دغه جګړه ځپلي ولایت خلک وایي چې مرکزی اداره له دوی سره د مور او میرې چلان کوي، او دغه راز یې د سولې په خبرو کې هم له پامه غورځولې دي. له ډلې د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادیمزوی، مدني فعال جاوید خپلواک او مدني فعال سادیه د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
روزګان چې ډیره قربانی اور کړی، 13 کاله قربانی اور کړی، او نور ولایات چې یو کال یا دوه کاله قربانی اور کړی ده، هغه په د قطر په غونډه کې تر ټولو ډیر استازي لري چې هغه قربانی لږ اور کړی ده، او هغه خلک چې قربانی ډیره اور کړی ده لکه روزګان، هغه د قطر په ناسته کې هیڅ ګډون نه لري.
موږ تقریبا 90% 80% خاور د اوس د طالب څه ده، یعنی روزګانی به ډیر موثر تمام سي وای تر نور ولایتو تر کسانو. هلته به ښه خبرې کړي وي، هلته به ښه نمائندګي کړي وي، ځکه هغه سوځي چې اور پر بل وي. پر موږ دا اور بل دي، داسې ولسوالۍ لرو چې نه کاله د طالب واکمني و باندې. هغه کسان ښه درک لري د افغانستان د وضعیت څخه چې ولاړ سي هلته خبرې وکړي.
اصلا غمونه چیرې ټول روزګانیانو لیدل دي؟ په دې ولایت کې ډېر غمونه په ټول هیواد کې ټول روزګانیانو لیدل دي، ول چا نه لیدل.
د ولایتي شورا یو شمیر مسؤلین او یو شمیر مدني فعالین چې شمیرې لسګونه ته رسېدي، د چهارشنبې په ورځ د ولایتي شورا په تالار کې راغونډ شوي وو، او پر مرکزي ادارې غږ وکړ چې دوی ته د پیاد کانفرنس کې ونډه ورکړي.
موږ د رئیس جمهور څخه خاصه غوښتنه ده، د رئیس صاحب جمهور څخه چې روزګان ته خاصه پاملرنه وکړي، او روزګان ته یو څوک ورکړي چې هغه د قطر په غونډه کې اشتراک وکړي، ځکه زموږ سوځي په اور کې موږ یو، او نمائندګي مو نور څوک کوي.
هیله مو دا ده د مرکزي دولت څخه چې کومه قرباني چې روزګانیان ورکړي ده، هیڅ ولایت شاید نه ورکړي. اولین بمبار د خارجان د په افغانستان کې په 2002 کال کې د جراوت ولایت د جراوت لسوالی په ککرک سیمه کې وسوه چې ودونه بمبار کړي، چې خپل کرزی صاحب هم بیا دلته.
هیله کوم چې زموږ ولایت تر ټولو بد حالت چې دی زموږ په ولایت کې دی. موږ غواړو چې زموږ د ولایت څخه هم ښځینه او هم نارینه د قطر غونډې ته دعوت شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو استولي لیک ویلي چې د دولت له لوري یاد کانفرنس ته د 250 کسانو معرفي کول په دې معنا دي چې د سولې هڅې تخریف کړي. د په یاد لیک ویلي چې په یاد کانفرنس کې له خپاره شوي لیست څخه به یو شمیر کسان په نښه کړي چې په یاد کانفرنس کې به ګډون وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 صفحه اواز اورېدلی شئ. بیا هم په ناامنیو کې تنکی ګودې کندوز اوسیدونکو وایي د جګړې ښکېل اړخونه د نور د دوی له کورونو د سنګرونو په توګه کار نه اخلي. کندوز چې په وروستیو کې پکې بیا ناامني زیاته شوې، یو شمېر اوسیدونکو یې ازادي راډیو ته وویل ملکیانو ته د ځاني او مالي زیانونو د رسېدو یو ستر لامل هم همدا دی چې وسلوال طالبان او حکومتي ځواکونه دواړه جګړه په هستوګنو سیمو کې انکوي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان پرې راپورټ لري.
د کندز اوسیدونکو د جګړې پر خېلو خو غږ کوي چې د جګړې پر مهال د ملکی وګړو استوګن ځایونو څخه ګټه نه اخلي تر څو مو خلکو ته پکې ځاني او مالی زیانونه ونه رسیږي. د کندز ښار د 300 فامیلو د سیمې دوه تنو اوسیدونکو حاجی حبیب الله او عبدالوکیل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
باید ور د جنگ د استوګنو خلکو ځایونه بیرون وباسي مګر هم نه یو پکې سنگر نیسي او بل ور په توپو په ټانګو یې ولي په دې دوه ورځو جنگ کې اور کی کسان ته پنځه څلوېښت کسان هم شهیدان پکې لرو هم زخمیان تاسو لاړ شئ شفاخانه وګورئ نو مظلوم خلک ورا ولس کې بمباریږي او مظلوم خلک ورا تباه کیږي او زخمیانېږي
ټول زورولي یو ولاګه یا دې جانب پریشو یا هغه جانب پریشو زورولي ټیکاو پرچا یو نور څو پښتنو موږ دغه چار امیر ولی دولت موږ نور څو څنو غواړو ورامه غواړو
په ورته وخت کې په دې ولایت کې ځینې سوداګر هم شکایت کوي چې د جګړې پر مهال دولتي ځواکونه د دوی سوداګری شرکتونه او د تیلو ټانګونه څخه ګټه اخلي چې له کبله یې سوداګرو ته مالي زیانونه اړول کیږي. په کندز کې د نفت او د ګازو د ټولنې مشر حاجي عبدالمتین یوسفزي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا $15,000 موږ ته خساره رسېدلې ده. ټانګونه چې کله دا جنگ شروع شي راسي د ما په ټانګ کې د ما په شرکت کې د کالم خساره کور کې مې ودرېږي چې هغوی په دوی ډزې کوي نو دا خساره خو موږ ته رارسي کنه. موږ ملت تل در په در کړ. دولت په خپله اعلان کوي چې موږ د مسکونی د ساحو نه استفاده نه کوو، د خلکو د کورونو نه استفاده نه کوو. دا اوس عملا ټانګونه د ما په ټانګ کې ولاړ دي. بېګا یې د ما په ټانګ کې اوانې ښي او اوانې فایر کوو.
له دې سره سم د کندز د امنیت قمندان منظور خان ستانکزی وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د جګړې پر مهال له پوره غور څخه کار اخلي تر څو ملکی وګړو ته پکې زیان ونه رسیږي.
خپل ځان خطر ته ورګور ته سودي هیوادوالو ځان ته خطر نه وي. خو بیا هم په هر صورت دښمن ډېر پرېف کاره دښمن ده. هېڅکله یې داسې نه دي کړي چې دی غږ وکړي راسه په دښته کې تا سره جنګ کوم. خو راځي هغه کور ته ننوځي هلته بېوزله خلک هلته بېدفاع خلک په شرایطو کې موږ هلته دي. موږ لاس هم ډېر لنډ یي. موږ دواړو خو ته ګورو ځکه موږ دولت یي. موږ هغه نړیوال میثاقونه د بشر په حساب باندې هغو ته ډېر په دقت سره موږ وړاندې تګ.
د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې وروستۍ دوه ورځنۍ جګړې کې ملکي وګړو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اوښتي دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې دوه ځلې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی وو او لا هم د دې ولایت زیاته برخه د دغې ډلې تر واک لاندې ده چې وخت نا وخت د کندز ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو د شدیدو بریدونو شاهد وي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په دې وروستیو کې سیلابونو هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت نن وویل چې وروستیو سیلابونو په شلو ولایتونو کې د 340 کسانو ژوند اخیستی دی. دغه راز د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې زیانمن شوو سیمو ته اړینې مرستې هم رسولي دي. په تیرو څو ورځو کې کابل هم د موسمي سختو بارانونو شاهد و. د کابل ښار ډېرو سیمو کې اوبه ډنډې شوي چې یو شمېر کابل ښاریانې اصلي لامل دی. یو منظم کانالیزاسیون او کانالونو نه موجودیت په ګوته کوي. د ازادي راډیو خبریال نجا صافی د ښار سیلاب ځپلو سیمو ته تللي یو شمېر کابل ښاریان ورته ویلي چې د نړیوالې ټولنې میلیونونه ډالرو مرستو سره سره لا هم د افغانستان حکومت نه دی توانېدلی چې د پلازمېنې کابل کانالیزاسیون سیستم جوړ کړي. تفسیر دې نجا صافی پر پورکې.
په کابل ښار کې ورستیو ورښتونو د دغه ښار اوسیدونکي له ګڼو ستونزو او سرخوږیو سره مخ کړي دي. دوی وایي په دې ښار کې د لوړ پوړیزو ودانیو او ښار ګوټو په جوړېدو سره لا هم دغه ښار د اوبو رسونې منظم سیستم او کانالیزاسیون نه لري. د کابل ښار دوه اوسیدونکي شیر افغان شیرزای او اسماعیل وایي
ښاروالۍ محترم تقاضا داریم که می سیستم کانالیزاسیون خود باید از مطابق استاندارد جهانی عیار کنه. پس که شما د میشه و روز بعد در تمام تریبیونا میبینیم که تمام جای سیل بود. مردم افغانستان ملت فقیر بیچاره است. توانایی یک دیوار آباد کردن ندارند.
موږ په شهری ټول د افغانستان په ټولو شهرو کې تر اوسه کانالیزاسیون سیستم نه لرو. په دې هیواد کې د خارجي نړۍ څخه په میلیونو میلیون ډالر راغلي. تر اوسه پورې موږ په دې مفکسینې د کابل ښار مرکز دی کانالیزاسیون کوم ښه کانالیزاسیون درلودلای. موږ شهریان به د کابل ښار مده داسې مشکل سره مخامخ نه وای.
په تیرو 13 کلونو کې په کابل ښار کې ډېرې لوړ پوړیزه ودانۍ او ښارګوټي جوړې شوې. خو ویل کېږي چې لا هم دغه لوړ پوړیزه ودانۍ منظم کانالیزاسیون نه لري. که څه هم په یو شمیر خارګورو کې د ککړ اوبو لپاره د ژورو ساګانو په کیندلو سره تر یو بریده ستونزې هواری شوې، خو د یو شمیر کارپوهانو په وینا د کار به راتلونکي کې نه جبرانیدونکې پایلې ولري. په تېرو ورځو کې د موسمي بارانونو له امله د کابل ښار ډېرو سیمو کې اوبه ډنډ پاتې شوې. ولاړو اوبو د کابل ښار سیره بدله کړې او په ټولنیزو شبکو کې هم د ښار د اوسیدونکو اعتراضونه راپارولي. کابل ښاریان له اړوندو مسؤلینو غواړي سودا ستونزه هواره کړي. د افغانستان د اوبو رسولو ادارې عمومي رئیس حمیدالله اعلاني د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو راتلونکو پروګرامونو ته په اشاره وایي.
د اوبو رسونې ادارې له نړیوالو همکارانو سره یو ځای د دې ستونزې هواري لپاره د یو طرحې په جوړولو کار پیل کړی. په نږدې راتلونکي کې به د کابل ښار ماسټر پلان جوړ سي، خو د اوسني وضعیت ښه کېدو لپاره موږ یو پروژه تر لاس لاندې لرو، څو ټانکرونو ته تصفیه خونې جوړې کړو.
اخوا د کابل ښار والی وایي په سړکونو کې د ولاړو اوبو د تخلیې لپاره په یو کانال کار روان دی او 70% کارونه مخکې تللي، چې په وینا یې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به بشپړ شي. په وروستیو څو ورځو کې کابل ښاروالي د وضعیت کنټرول لپاره د باران اوبه د ټنکرونو په وسیله تخلیه کوي. په ورته وخت کې ساختماني کارپوه مطیع الله خروټی وویل د دې ستونزې د هواري لپاره اړتیا ده څو کابل ښاریان ښاري فرهنګ په پام کې ونیسي او کابل ښاروالي لوړ پوړیزو ودانیو ته له جواز ورکولو وړاندې د کانالیزاسیون سیستم ته پام وکړي.
په کابل کې ښاري کانالیزاسیون د نشتوالي او د موسمي بارانونو د زیانونو په باب مو واورېدل. وروستیو بارانونو په افغانستان سربیره دغه راز د افغانستان ګاونډیو هیوادونو کې هم خلکو ته ډیر ځني او مالي زیانونه اړولي. د ایران درویشت ولایتونه د شدیدو سیلابونو شاهدانو چې کرنیزې ځمکې تخریب او په لسګونو کسان مړه کړي دي. پاکستان هم تر ډیره په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې سیلابونه د لسګونو کسانو پاکستان کې البته د لسګونو کسانو د مړینې سبب شوي دي. سلیم مصالح پری رپورٹ لري.
پاکستانی چارواکو د چهارشنبه پر سهار وویل چې به وخت بارانونه په دغه هیواد کې د سیلابونو د بهیدو سبب سیوی چې په نتیجه کې کورونه تخریب، زراعتي ځمکې زیانمن سیوی او لږ تر لږه 50 کسان په نتیجه کې مړه سیوی دي. دغه سیلابونو د افغانستان په ګډون د آسیا د جنوب په ډیرو هیوادونو کې زیانونه اړولي دي. د پاکستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې ویاندې ریما زبیری وویل زیات تلفات په غرنیو سیمو کې خلکو ته اوښتي چې د اورښتونو اوبه پکې په چټکۍ حرکت کوي. 150 ټپیان په یو روغتون کې بستر سوي چې چارواکو پکې اضطراري حالت اعلان کړی دی. خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونه د شدیدو سیلابونو شاهدان و چې د میرمن زبیری په خبره سیلابونو په دغو ایالتونو کې څو شهرونه زیانمن کړي دي. د ژغورنې محلي ادارې یو کارکوونکی محمد یونس وویل چې پوځي او د ژغورنې ادارې هڅه کوي خلک د بلوچستان ایالت له هغو کلیو چې اوبو چاپیره کړي وژغوري. په سند ایالت کې په سلګونو هکټاره کرنیز ځمکه کې د غلو دانو حاصلات تخریب سوي دي. د هارون رشید په نوم د پولیسو یو محلي چارواکی وویل په ډیرا اسماعیل خان کې لکلیو په سلګونو کسان د خوندیتوب لپاره ایستل سوي او سیلابونه د مځکې شوېدو سبب سوي هم دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری ویلي څرنګه چې د بارانونو د دوام اټکل سوی نو پوځي او د ژغورنې ادارې د تیارسۍ په حال کې دي. د آسیا په جنوب کې سیلابونه او اورښتونه معمولا په جولای میاشت کې پیلېږي او د اګست میاشت تر پایه دوام کوي. متخصصان وایي دغه بارانونه د مځکې د هوا له تودېدو سره ارتباط لري. په پاکستان کې هر کال په سلګونو کسان د سیلابونو او طبیعي پیښو له کبله مري.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو پر
بایست. تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
سبا په دې پروګرام کې بیا هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د راتلونکي جمعې د ورځې د بین الافغاني خبرو په موضوع خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ.
په مجموعي دوله په مرکزی کتابخانه کې په حدود 10000 کتابونه لرو او 10 کتابونه هم لرو چې مثلا چاپ د مصر د اوس په خپل
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو په ونې خبرونه کې مو د کتابتونونو د تاریخ په اړه د کابل د عامه کتابتون مسول سره خبرې کړي. د اساسي بشري حقوقو له بلې ونې خبرونه سره یو ځای درته خبرو. خو اوس فرشته جلال زی په سټډیو کې د افغانستان کې 4:30 بجې کې وشولې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ارګ کې له هغو کسانو سره وکتل چې دوحې ته به ځي او له طالبانو سره به خبرې کوي. اشرف غنی هغوی ته وویل طالبان قانع کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سره د مذاکرو بغیر بله لار نه لري. د افغانستان د سولې ولسي حرکت به د افغانستان په لسو ولایتونو کې د خالد په نوم د پوځي عملیاتو چې حکومت پیل کړي او د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو پر ضد چې طالبانو پیل کړي دي مظاهرې وکړي. د دغه ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی سوله ییزې مظاهرې به سبا له خوسته پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د جګړې د زندانیانو د شکنجې د منع کولو لپاره هڅې د خوشبینۍ وړ دي خو لا هم باید ډیر کار وشي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د شکنجې پیښې په زندانونو کې کمې شوې دي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په دورځني سفر روسیې ته تللی او نن به د روسیې د جمهور رئیس سره وګوري. او په اندونیزیا کې نن د جمهوري ریاست پارلمان شاروالیو او د ولایتي شوراګانو ټاکنې وشوې. د نړۍ په دې ګڼ مېشت اسلامي هیواد کې سهار وختي د رایو مرکزونه پرانیستل شو. دا په نړۍ کې تر ټولو ستر انتخابات دي چې په یوه ورځ کېږي. غیر رسمي پایلې څرګندوي چې د اندونیزیا اوسنی جمهور رئیس یوکو ودودو د خپل رقیب کاندید څخه 10% مخکې دی.
سپورتي خبرونه هم فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د پنځمه فورس به د کابل کلبونو لیګ د درېمې دورې سیالۍ ترسره شي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به اته لوبډلې ګډون وکړي. د نوموړي په خبره د سیالیو د ترسره کېدو هدف د وشو ملي لوبډلې ته د غوره تیرو انتخاب دی. د زابل ولایت په مرکز خلاط کې د سولې تر نامه لاندې د کرکټ شلوریزي سیالۍ پیل شوې. د زابل د کرکټ بورډ مشر محبوب محب وایي دغه سیالۍ د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې او ولس ورځ به دوام وکړي. ښاغلی محب زیاتوي چې یادې سیالۍ د لوبغاړو د هڅونې لپاره پیل شوې چې د مرکز قلات د کرکټ د لوبډلو سربیره به پکې د شهر صفا او شارجوی ولسوالیو د کرکټ لوبډلې هم ګډون وکړي. او د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو مهالویش اعلان شو. دغه سیالۍ چې د یو شمېر آسیایي هیوادونو ترمنځ د راتلونکي جون میلادي میاشتې په شپږم نیټه ترسره کیږي نن یې د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې مهالویش اعلان شو. د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې بونی له مغولستان لوبډلې، په دوهمه لوبه کې ماکو له سریلانکا سره او په درېمه لوبه کې لاوس له بنګلادیش لوبډلې سره مخامخ کیږي. همداشان به مالیزیا له تیمور شرقي، کامبوج له پاکستان او ګوامبا له بوتان سره لوبه وکړي. د 2022 فوټبال نړیوال جام په قطر کې ترسره کیږي چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د معلوماتو له مخې د لومړي ځل لپاره دا ځل په دې سیالیو کې 2 لوبډلې برخه اخلي. له دې وړاندې په دې جام کې 22 لوبډلو د ګډون حق درلود. د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ په روسیه کې شوې چې فرانسې اصلولي ګټلې ده.
سپورتي خبرونه ملازه درلو او اوریدل. مخکې لدې چې اونیز خبرونه پیل شي د اساسي بشري حقوقو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي راپور له حاله خبرو. ملګرو ملتونو او بشري حقوقو وایي په افغانستان کې له بندیانو سره بد چلند کیږي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې شکنجه یو څه کم شوې خو دومره کم شوې هم نه ده چې په دې برخه کې اصلاحات وګڼل شي. اسمت سروانی تفصیل اوروي. ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې له بندیانو سره بد چلند تر یوه حده کم شوی، خو لا هم په دې برخه کې اندېښنې پر خپل حال پاتې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما او په کابل کې د بشري حقونو د دفتر په ګډ راپور کې چې نن د شکنجې د بندیز له اختیاري پروتوکول سره د افغانستان د یو ځای کېدو د کالیزې په مناسبت خپور شو، ویل شوي چې د جګړې په تړاو په سلو کې تر دېرش زیات نیول شوي کسان د تحقیقاتو په لړ کې شکنجه شوي او بد چلند ورسره شوی دی.